درنو اوریدونکو السلام علیکم دا صدی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه په خبرونو پیلوم د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټول نجونو او هلوکانو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې لوړو زده کړو کورنیو چارو بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. په دې پلاوی کې د دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاد کړی چې ټول اسلامي علما په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینهوو حق او مسؤلیت دی. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې له افغانستان څخه د ځانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنه شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلي کوي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړه بللی، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبریالانو انتقال آسانه کار نه دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. دې ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوي کانال په مرسته به 250 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته لاره هواره شي. د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی او ځان منزلو لپاره کافی اوبه نه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوي دي. څارنوالانو پرون پنجشنبه وویل شک کېږي چې په دغو کسانو کې یوه یې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 60 شیعه جنګیالي او ملکیان وژل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان پرون پنجشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې. د البرهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته هم تللی. پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې نښتې وروسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده وه. کله یې خو په دواړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي. له بلې خوا د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجه د خبرو له لارې حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغسې دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته د افغانستان او پاکستان روابط خیلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي. او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي، نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم تر څنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال، افغان تجاران ډېر زیانمنه سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغېزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونه وی نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل پاکستان په همدغه سی حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکلې نور هم متاثر کړه. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور او مڼې ولاړې دي، دا خرابېږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتګ پر مخ پرانستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغېز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کېږي. اونې مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځرو بار لاري په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نوای لري، دا اجوا پوری خورما پکشته ده. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 ټن پکې اضافه والی راغله ده.
خاغلی کظیم راته ویل ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو، چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي مشینونه دی او کار د په مجموع کې دلته لګا ده. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کداغه پیدا کړو نو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څو ونې د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردې د نشتوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشتوالي د وجه نه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکي خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده، دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او څو کال چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړې د خرما باغ چې ده، دا د تیر کلونو په نسبت څو کال له حاصل ډیر خور کړی ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو افتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي تر څو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نورو هیوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړي.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیالګي خودل شوی چې اوس یې شمیر 2100 ته رسیدلې او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکولو راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به خپل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره 15 د سنبلې. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل سره لیدله، د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو دا ستا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي دغه لسم سیم څخه.
د زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه غسه چې هلکان هیله لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه، خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانیستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس تیره ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي. یا له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړي. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده ملمنی دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لالارې له استودیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوې ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او بیرته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي د طالبانو د دوه کالو در اتک سره، دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه انجنونو څخه. زه د دې د پاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکي لحظات دي چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیان نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سمبولې د شروع څخه تر د سمبولې تر 15 پورې به انجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوي جامع به جوړولې، مکتب ته تور جامع به جوړولې، نوې بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل. یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به ودا احساس به د هر انجلۍ سره وو، او د کورنۍ د خواڅخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه انجونې ښه ملاتړ یې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به وو په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي وو کورنۍ، چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پرته له هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټوله اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کال دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا زنه پایلې چې قطعي او منع شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بده اغېز. اوس ډیر انجونې په کور کې دي، په دې اکثره یو د ښوونځي نه پاتې دي، هغه رواني ګاریاو رواني تکلیفونو سره مخ دي او ډیر پروژې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره و چې هغه خپل هغه هیلې چې لرلې هغه ته رسیدلې. مګم اوس په داسې هیواد کې چې د زمینو ته مساعد نه ده چې هغه زده کړې وکړي، هغه ښوونځي ته لاړ شي او هغه خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي، دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه. ولی موږ بیا هم یو روښانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه چې ان شاء الله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې نو د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنئ، بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پورې شونځي باندې. ستاسو په نظر دغه امر سانی څه معنی لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې وي، نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه شونځي به باندې وي؟ او ولې طالبان نه دي توانېدلي چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو لپاره؟ هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د ښوونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابرو، ولې ونه توانېدل تر اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي، او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر بس وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چې دی یا هم راځي هغه خپل اتباو ته ځینې لارښوونې، ځینې قوانین او مقررات وضع کوي، او ځینې په هغه هیواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه دمنده یوسي یا حل کړي او یا اتبا ته یو ښه فضا برابره کړي په هغه هیواد په منځ کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امنه فضا، یو آرام فضا د نجونو ته برابره کړو په افغانستان په منځ کې، تر څو نجونو کولی شي چې خوندي او په آرام ذهن لاړ شي. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې دي، همدارنګه نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدوده نه وه، او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم هم داسته دینو، ولی ده خوانزی دروازی دنجونو پر مخ تلیلی دی. خود ده چنگار داده چه دا طرح به نهایی کیگی او ده خوانزی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصیگی.
مننه آغلی امین زاده، زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی ستاس خبشتنه کوم، د طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری اجانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکلي دي چې د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبرې وکړي، خو د ویلي دي چې صبر، خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یواز د طالبانو فکر دي، او شرایط برابرېدل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې؟ ته څومره کمزورې ته د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم ائیډیا اصلا نه درلودل چې انجینری مکاتب ته پریږدې. ته زه د قانیز څخه دا پوښتنه کوم چې قانیز ته په دونه وخت کې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړي او منظم شرایط شوزو ته مهیا کړي، نو ته اصلا د حکومت ولی یا د حکومتداری توانمندي نه لرې چې حکومت وکړي. نو مهرباني وکړه پریږده چې هغه کسانې چې کولای سي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګړو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه سي، نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا دته به کشران درناوی وکړي؟ آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا دته به میرمنې د عوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کوي چې خلق د دوی پر خلاف پورته سي ولسونه، او د دوی یو د ولس تر مابل چې هغه وطن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسې د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورته ناست دي، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي ولې بې محرم راغلی نه سي راتللی، ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې څخه خبر ته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا 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 اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو، چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ دره عقل منطق لري، لږ دره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ لپاره لارې هوارول یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کاله کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کاله کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله ډېره مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امینزاده، د همداراز په د آغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو څخه پوښتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلي دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، پکښې راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دي، او هغوی ته یې ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانخیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلي چې اسلامي عمارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري چې اسلامي امارات رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغه هم ماته سمخ کې موایل چې مونږ هر ورځ چې تیری کې حرمیاشت هر کال مونږ هم د هواد په دننه ژوند کوو، نو ځان دا ناامیدی لاره نه ورکو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ ګوندونه نشي کولای تاثیر کړي. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لانور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او مونږ په دې هواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر مونږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ دوی ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارات نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي، نو دا هم پر دې بد اغېز کې خدلای شي چې اسلامي امارات شاید تر ډېر وخته پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارات په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځای ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او ستاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمون اوس اسلامی هوادونو ته نظر واچو، هغوی ټول هغه هوادونه دي چې د ښځو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. نجونې ښځې کولای شي په هغه هوادو کې لاړ شي، په هغه هوادونو کې درس وایي او د ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د هغوی په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اسلامی امارات دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان تزای پیدا کی، باید هم دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې سره ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مسته کیږي چې د اسلام سره په ټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع، بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده. نو موږ دا نشو زغملای، ځکه چې دا غوښتنه دي چې په اسلام کې راغلي اوسې چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه غوښتنه چې د اسلامي مرسته خلري باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړي شي.
بله، مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی، ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غواژ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو. د بې منطقه او بې ناطقه دلایل په کښې کې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپله ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت غواړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واری نو تا اول پزان کی اصلاح راوړه بیا ته مشروعیت واړه کته ځان کی اصلاح نه راوړي ته خپل اعتبار د لاس ور کړی دی په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي نو ته څنګه مشروعیت واړې ته څنګه تا څوک ومني نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی چې یو نظامی پخوانی نظامی چې هغه بیچاره په خوا اسکر د دربدر یو د خاک بسر دی ګوله ډوډۍ پراتله واسکر سه او تینن وهې ټکې مړې ژوندې سبا په یو بل ځای کې پیدا کیږي مړې د د د بشر حقونه تر شو لاندې کېدل دي دا چې یو شزه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکي بازار ته ولاړ شي ډاکټر ته ولاړ شي کلینیک ته ولاړ شي دا د بشر حق تر شو لاندې کول دي دا چې تینجونې نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې ورته یو خوا ور سره نه منې دي جن سره نور معلم صاحبان ټول بیکار کړل دي روزګار دي کړل دي په کور کې دي کښېنولې دا بل خواري ده دا چې دغه لپاره دروازې دې په مخ ورته بندې کړلې د پانتونونو تولید بل نه لري ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي نه قابله تولیدولی سي هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې تیم فاسد وایي زیم فاسد وایم نړیوالم فاسد حکومت ورته وایي د هغه لاسته راوړنې ویي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري نور خوندي ونه روزل سي دا به د کم ځای سي ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابله ګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ور باندې کوي دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري نه هم کولی سي ټول خلک یو دوه به ولاړ سي نور خلک ټول وژني پرېږدي چې په کورو کې مړه سي بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو ولې دا 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 کم فکر دی دا کم ایدیالوژي ده چې ستاسره دی او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې ژر تر ژره لاس په کار نه سي هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې هېڅ امکان نه لري یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده بیا به دې بېرته پسې واخلي بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ سي بیا به یو بل حکومت راسي بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتونشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندي همیشه پیمالې وي پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه دا لړۍ چې قطع سوله پوهه چې د لمنځه لاړه هر څه له منځه ځي دا به ډېر سخت ناورین چې جبران به یې ډېر سخت وي
بله مننه آغلی نیازی آغلی امینزاده ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته
ښځې په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنه کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي فکر وکړئ که یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي هغې اولاد چې مور یې بې سواده ده هغې په ذهن منفي اغېز لري که هغه انجنۍ اوسي بیا هغه سبا لویږي دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نکړل شو د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدل خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونو ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای نو مطمئنه یم چې هم بیا منجونې اول کېدی ځکه چې عمره لیوالتیا چې انجونې درس ته لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه ده هغوی خپل هیلې ته رسیږي. نو د انجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د طبیعي په لور بیایي ځکه چې همدا انجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواده مور د لاس لاندې روزل شوي اوسي نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبه باسواد او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته ده چې د ښوونځي دروازې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې او د دغه لامل اقتصادي وضعیت د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور پای ازموینه کې نه وي له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقا انجونې هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو دپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی. دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت باسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژله ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکشې دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. د چې دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه وچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ژغ واوري، پر طالبان باندې فشار اوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه مو ځان رسولی دي. او وروڼو ته چې اقتصادي مشکلات دی طبعا، نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي. پوس په چاغه کسان چې ماسټری وکړله، ډاکټرای ترلاسه کړله، څه وکړله اوس چې کار ده. خو راغی یو مولوی صاحب شنه سي ور باندې امیر سو چې پرون په اجرا کې ناستو، سبقونه ویل په مدرسه کې ناستو، هغه راغله دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټری زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وای زه څه کوم چې ماسټری او ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت بسم درس وای. دغه حالت دې باعث وي دی چې په کانکور کې دقیقا به خوندي و، دقیقا کمرنګي و، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي. د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي. دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي د دې ملک څخه. چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي استاذان دغسې ولاړه ځینې ګرده هغه دانسته او فامیده استاذان ګرده ځینې ولاړه چا استعفا ورکړه چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو څوک د دولتي پوهنتونو کې چې و برطرف سو د حکومت له خوا څخه د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه چې ژره به یې نه پرېښوله چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي هغه اصول یې په ځان نه تطبیق ولا غول زه استاد يم زه ډاکټر يم زه پوهیږم په واځي په جره باندې مسلمانی نه ده چې په جره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوي وای څونه غټ غټ جره لري چې داسې څوک دلایل وای د دې سره منطق وای دوی هغه کس نه خوشي هغه منفقې د وظیفه څخه هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي نو فعلا نه استاد ته نه ده نه صحیح تدریس ته نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي ورانی ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي انجنونو ته د نه د کار فرصت ته چې هغه کار وکړي ترڅنګ خپل فیسم ورکړي خپل دورور فیسم ورکړي چې ورور خپل هم درس وایي ورور هم درس وایي نو دا ټول د دې حالت ته ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سره سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدل هغه څه کسانو نوم لیکنه ورته کړی و په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا 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 یو زړه شواله است د افغانانو سره چې د تعلیم د لپاره زړه شکی او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی او بل اخره هغه دل سردی د ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی د ښوونکو ستونزې یادې سوې تر ټولو لوی ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پور تنجونی له ښوونځي څخه وګرځول سوې کومه یو د ستاسو په نظر تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې اوریدونکو تاسې د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غوږ یاست چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لارې اغلی نیازی تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لارې بیرته وصل کیږي زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم د ښوونکو د ستونزو په اړه که پوښتنه وکم چې تر ټولو لویه ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای ضربه لیدلی وي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي
څو هیلتونه دي د ښوونکو یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې تله و راتللې مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې بالاخره دغه ماشونه ورباندې قطع سو دا یو ډېر سخت ضربه ده ذهني او اقتصادي ضربه د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول د هغه سره شکنجه وسوه برخورد ورسره وسو تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې هغه متضرر سو متنفر سو له ذهن نارام سو له فرار ته مجبور سو څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلې د غنیش دی د ایران اقامت وختلې پاکستان ته ولاړه دا اوس د ماستری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي شزینه استادانی هغه زحمتونه یې سلی دي تکلیفونه یې ګاله لیدل تللي د ماستریانه د بل ملک څخه اخیست دي مګر نن په کور کې ناست دي نو څونه به د سخت ضربې سره وایي مخسوي دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحاً دوی په تکلیف سوله یعنی ضربه یې ولیدله او هم اقتصادي ضربه دا اوس په یو کور کې په هلمند کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل ولته زه ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي ته د کورو څخه ووځي اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلې او دغه ټول زحمتونه درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو لاړه په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبور دي نه مجبور یو راست څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي بیا نو هغه هر یو چې لورانه لري زمن لري شل رقم مشکلات لري عادي ته وګوره هغه ته وګوره بیکاره دي انجنیر بیکاره دی الکان هم بیکاره بیروزګاره دی ا د تعلیم او د درس او د کار خندګي او د کورسو دغه فکرونه ورسره نسته. نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي، شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي. دغه ټول مشکلاتو سره هم دوی ډیپریشنو سره مخسی وی دي. اکثر چې راته وای باور وکړي ډیر نه وایو پټوي چې موږ ډیپریشن سوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. او اکثر بیا هغه دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټران سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته هغه چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندګي یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود ووتله، بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښوله، تیر سو ځینې ته هر څه څخه ولاړې خارج ته، خپل هلته ژوند کې زندګي کې خارج کې هم داسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلک دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکی چې نامعلومه دی، بيخي بالکل خلکو ته دا ټول افسردګي یا ژور خفګان چې ورته وایو مشت په پښتو باندې، دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکې دي، ډېر دردونکې دي. دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایو برته به فرانسي څډه ول بچی فرانسي موږ به څونه قرباني ورکو.
بلې اغلی نیازی، یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې که تاسو ماته وایست چې هغو نجونو چې دولسم ټولګی ویلی هم و، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنه کړل سوه، ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د دغو نجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې ښوونځی خلاص کړی او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای. ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یو یې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې و، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و، د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی و، اماده و کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکه باید چالان وساتي، ته باید تولید ولري، ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. دا 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 د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی کټ کړو، برته به بیا دوی پرېږدو، نړیوال به وبېرېږي، موږ به په رسمیت وپېژني، چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قرار د هغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته یې په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې، چې دا به څنګه جبرانو. دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
radio.com
ya baadhi